مشال رادیو ده په پېښور کې د مخستان یو ولس په جېسوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د مې 23 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان د نورو سیمو او افغانستان په اړه هم راپورونه درته لرو. تر څو وړاندې خبرونه ته غوښ ونیسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تن د وژنې پر ضد پرلت پای ته رسولې دي. او په افغانستان کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې انتظامی مشر ریحان ګل خټاک او د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال رادیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په د تخیلو کې پر یوه امنیتي پوسته د تلاشي پر مهال چاودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکي په ګډون درې سرتیري او یو لسی وګړي ووژل شو. دوی زیاتوي چې په پیښه کې یو امنیتي سرتیری او یو پولیس ژوبل شوي دي چې د درملنې لپاره د میرامشاه روغتون ته لېږدول دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځایي تن ګلولي د وژنې پر ضد پرلت نن پر څلورمه ورځ پای ته رسولې دي. د خیسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی و چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی، خو پولیس ویلي ول چې هغه د حراست پر مهال ځان وژنه کړې ده. د پرلت یو ګډونوال او د سروکي ځای مشر شاه فیصل غازی مشال رډیو ته ویل چې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته پرلت نن پای ته رسولی او حکومت ځینې ژمنې هم ورسره کړې دي. سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشفاق خان نن مشال ریڈیو ته ویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسی د انتظامی لخوا ورلېږل شو د درې مسجدو جرګې مشرانو لپاره لټوالو سره مذاکرات وکړل او دغه په وینا مسله د قبایلی رسم و رواج مطابق حل کړل. د پاکستان استخباراتي ادارې و چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې ګلولي د مې پر 15مه د شک پر بنیاد نیولی وو او د مې پر 6مه په حراست کې مړ شو. د تیارزه خیسور د پرلت مشران مشال ریډیو ته ویل چې د ګلولي مړی نن هغوی ته وسپارل شو او هغوی هم نن مازدیګر خاورو ته وسپاره. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع په غریزه سیمه بنجوړ کې د وسالو په ډزو کې یو ځایي تن وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. د ملکن ډیویژن پولیسو مشر ناصر محمود ستی د مې پر 23مه خبریالانو ته وویل چې د منګلور په بنجوړ کې ځایي خلکو د وسالو لاره ونیوله چې له دې سره د دواړو خواو ترمنځ ډزې پیل شوې چې پکې یو لسی وګړي ووژل شو. دی وای چې کله پولیس هلته ورسېدل نو وسلوالو سره یې په نښته کې سرتیری ژوبل شو. ستی زیاتوي چې وسلوالو په یو غار کې پناه اخیستې وه او لټون یې روان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه وسلوال د کومې ډلې غړي ول. دا راز هیڅ وسلوالي ډلې لا د بنجوټ د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت یې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګول غور کوي. ریټرز خبري اژانس نن د خواجه محمد آصف په حواله لیکلي چې تحریک انصاف د ریاست پر بنیادونو بریدونه کړي چې داسې مخکې نه وسوي. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر لیکلي چې د ګوند مخکښ او د بهرنی چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي څو ورځې وړاندې د ضمانت باوجود پرون بیا ونیول شو. د مې پر 9مه د درغلیو په یوه مقدمه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال ولسی او پوځي املاکو ته زیان رسولی وو. وروسته بیا عدالت عمران خان په ضمانت خوشی کړ. بلخوا عمران خان تور پورې کړی چې د املاکو د ویجاړي تر شا د استخباراتي ادارو د کسانو لاس وو. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په غور ولایت کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. د غور والي ویاند عبدالواحد حماس نن ویلي چې پرون په فیروزکوه ښارګوټ کې هغه مهال درې ښځې او یو ماشوم مړه شول چې کور یې اوبه یووړ. نوموړي زیاته کړې چې په پساوبند ولسوالی کې بیا یو سړی او یو شزه سیلابي وبو وړول چې ورسته مړی وموندل سول. حماس دا هم ویل چې په پساوند کې یو بل تن مو بو وړي چې لا هم ورک دي. نوموړي زیاته کړې چې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر سل زیات کورونه او شاوخوا 200 هکټره د کروندې ځمکه ویجاړه شوې ده. او د تهران په بدنامه زندان ایبن کې د ښځینه سیاسي بندیانو یوې ډلې د درو مظاهرچیانو د وروستي اعدام او د حکومت لخوا د اعدام ته سزا د زیاتېدونکو کارونې پر ضد مظاهره وکړه. په هغه هیواد کې پر وروستیو اعدامونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو ډلو او حکومتونو لخوا سختې نیوکې شوي دي. پرون پر ټولنیزو رسنیو د خبرو سو راپورونو له مخې د سپیدې قولیان، بهاري هدایت، فایزه هاشمي او نرګس محمدي په ګډون یو شمېر نوموتو ښځینه سیاسي بندیانو په زندان کې دننه په یو کمساري سیاسي مظاهره کې ګډون کړی و. هغوی ټولو په خپلو بیانونو کې د اعدامونو د لړۍ غندنه کړې وه. د ګلرخ ابراهیمي په نامه یوې بلې ایراني زندانی ویلي چې د ایون زندان ښځینه سیاسي بندیانو د مې پر شلمه د ښځو په انګړ کې د ورسو اعدامونو پر ضد مظاهره وکړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. اخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تان ګلولي د وژنې پر ضد پر لات نن پای ته رسولې دي.
انصاب دا وشیر سره سه د میرا سره ان داس د پورا پتا کرنګ سلام نه کیږي پاوز میدان وري نه دمو ته ار پسرچی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د رادیو پاکستان پېښور پر ودانۍ باندې د پاکستان تحریک انصاف تر مظاهرو ورسته هلته پښتو سندرغاړي ورغلي دي. په پېښور کې یو سندرغاړي وژمه وای د ودانۍ پر سوځول کې دوی ډیر وژړل.
گل سورے سورے کڑم دس گون سل دا پلو پورو سم د پردون سل دا.
پر دې سربیره په روانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم اورېدلای شئ له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېدل، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دتخیلو کې په یو ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. چارواک مشال رادیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په دتخیلو کې پر یو امنیتي پوسټه د تلاشي پر مهال چاودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکو په ګډون درې سرتیري او یو ولسی وګړي هم ووژل شو. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
د پولیسو ذیلی انتظامیه او امنیتی چارواکو په وینا نن د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي، دوه ژوبل شوي دي. وژل شوو کې دوه امنیتی سرتیری، یو پولیس او یو عام وګړی، او ژوبل شوو کې یو پولیس او یو امنیتی سرتیری شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض او مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې نن د مې په څلور ویشتمه د تاخیل یکت امنیتي پوسته باندې ځانمرګي برید کوونکي د تلاشۍ پر مهال ځان الوزولې چې نتیجه کې یې دوه امنیتي سرتیری، یو د ټریفیک اهلکار حکیم جان او یو ځایي کس وژل شوی، یو پولیس او یو امنیتی سرتیری یې ژوبل کړي چې میرام شاه روغتون ته وړلی شوي دي. دوی وایي چې د برید په سیمه امنیتي ځواکونو په ولکه کې اخیستی او د مشکوکه وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د پولیسو او امنیتي ځواکونو چارواکو په وینا د مئی په 15مه هم میر علی دکو کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید کې 15 سرتیری او درې ولسی وګړي ژوبل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې وه. روان کال شمالي وزیرستان کې دغه دریم ځانمرګي برید دی. د نوړاندې د فروری په 11مه کجوري امنیتي پوستې سره د ایف سی ځواک په بدرګا روان د ماړي پېټرولیم کمپنۍ پر کاروان ځانمرګي برید شوی و چې درې کسان پکې وژل شوي ول، 15 د کمپنۍ کارکوونکي او ایف سی ځواک سرتیری ژوبل شوي ول. د دغه برید ذمواري هم ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان منلې وه. تیر 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې بیا ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د پولیسو تعلیم څانګې چارواکو او ځایي خلکو په وینا میرعلي کې ناڅرګنده وسله والو بیا د مئی په 28مه د شپې د انجونو دوه ښوونځي په بارودي موادو سره لوزولي وو، چې د چارواکو په وینا یادو سکولونو کې د 1500 نه زیاتو انجونو زده کړې کولې. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د 1300 میاشتو نه وسله والو زید د فوز ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسله والو لخوا هم په امنیتي سرتیرو پولیسو بریدونه زیات شوي او د دواړو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي. دوی یو بل ته د ځاني مالي تاوان رسولو ادعا وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلم مشال رادیو ساوري اوس زو جنوبي وزیرستان ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تن ګلولي د وژنې پر ضد پرلت نن پر څلرم ورځ پای ته ورساوه. د خیسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی وو چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان بیا مشال رادیو ته وویل چې د درې مسجدو مشرانو جرګې له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي او دا مسله یې نن هواره کړله. پرلتوال هم وایي چې دوی د حکومتي ژمنو وروسته دغه پرلت پای ته رسولی دي. په دې اړه د تازه حال لپاره د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راپور لیږلی دی.
د دغې احتجاجي درنې یو مشر او د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د احتجاجي درنې ختمولې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
تحصیل اختیار د پخورا مته یو ګلوالی کاس و چې کوم ایف سی ول وخستای و چې دا د فوج په کلاشه په کاستډي په موقع باندې دا شهید شوی و. د تیار د بریګیډ مخمخ کی ماتر نه شری و انر د کومات او د ماسید کوم په میان شه آ په سلا وشولا چې ما د میژ شهید کاس و ګلوالی دغه ناغ د شلا کاری پین شپش پسونه نه وتی او یوانی کاری چې د کوم بچون دی په داشو او په اخر پر د یونیورسيټي کالج پر سبق دی یي نر دغه نه واضحه تو څوک چاته نوتی کوي ها چې دنا غلطی شوی دو د ظلم کړی دی په دا وجه حکومت نوتی کوي کوم فاصله کړی و چې کچره داس کاس د طالب د فوجي د لوسامري د لاشو د میش کو میلا شوی دو د خیلې کبلی سره تعلق نه لري تر کوم فاصله وکړه په دا شی کبلا هم شریک و په دا باندې ټول کوم امینو نن میش در نه ډنډینا ولا ولا د کی مدر نه شری و دا سر ته ورسیدل.
پاکستانی پوس پکت کې د وجل شوی ګلولی ورور حاجی بوبرای ویایي چې پاکستانی پوزي چارواکی دا د انډیا سے د پورا چا سره هم د ظلم داسې عمل دا نه کوي.
داغه چې کیم شهید شو د نن په کې لاښ دی مو ورور دی ګلوالی خان نو ما یې داغه یې د کور نه شکل ورو وړي وي ورته ویل دا چې وستو سے طالبان ته شای دی لا ماړه مر کړی دی په دا پر ورو وړي وي ماړه ور کړی و نو ور اخلي دی خو دوه وادو په وې کړل چې تم مثال ماړه ور کړی دی لا د شای ور کړی یې په دا پر مې ته ونی وله چې د میرا سره ان داسې د پورا پتا کرنګ سلام نه کیږي پاوز میدان وري نه دمو ته ار پس پولیس ولاستادای پولیس ولادا رودریمی د مو د مشر نه د پښتنه کوي کا په څه غلطی کې و هغه لاته پښتنو اسول زوب بیا بر سره ویایي.
مشال ریډیو چې د تیارزا خیسورا احتجاجي درنې په باراکښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان سره تماس ونیولی هغوی وویل سویلی وزیرستان کې د خفیه ادارې و چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه جواتاولې پلا وجویلې دي چې د ګلولي په نوم کاس پوس په 15 مئی د شک په بنیاد باندې گرفتار کړای وو او د مئی په 16 مقصدان مال د پوس په بند کې مړ شوی وو. د تیارزا خیسورا احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د حکومتي چارواکیو د پوس په قید کې وژل شوی ګلولي مړه لپاره نن مجدیګار مسجد کوم ته حواله کړای دی او په احتجاجي درناکشه د وشتنې منلې نه پس مسجد کوم د ګل ولی مړای نن مجدیګار سلوار نیمې بجې په خیسور سیمه کښې خورې ته سپورلی دی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غله مشال ریډیو خاوري له جنوبي وزیرستان اوس زو د کرمې پر لور په پاره چنار کې پر استادانو د استادانو د وژنې خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده. تېر ورځ یو ځل بیا د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو احتجاج کړی و. هغوی په ټایرونو سوځولو مرکزي لاره تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې استادانو ته دې تحفظ ورکړل سي او د متاثرو کورنیو سره دې مرستې وسي. بلخوا د سیمې بلدیاتي غړو هم تېر ورځ له حکومت د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي چې د پرونیو احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا نارې په پړه چنار کې د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. هغوی د نهه پرس پر دغه یو ځل بیا احتجاج کړی و چې په خبره تر اوسه پر استادانو د شوې پیښې پوښتنه نه ده شوې. احتجاج کوونکو ټایرونه په سوځولو مرکزی لار تر څه وخته بنده کړې وه. د هغوی دا غوښتنې وې چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي، بلا ملزمان دې قانون منګولو ته وسپارل شي او اخیری له متاثرینو سره دې مرسته وشي. په احتجاج کې شامل یو زده کوونکی وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به نور هم سخت کړي. پر سلورم مئی نامعلومو کسانو لخوا پر شلوزون سړک د گیدو سیمې یو تن تر ویشتل کېدو پس ځینې بلوګا د ترمنګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغلته د شوی پیخې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وته نمړ شول. تر هغې پس د یاد پیخې خلاف په بڑا چنار کې د احتجاجي غونډو او لارینونو سلسله روانه ده. پر درویشتم مئی په پریس کلب کې بلدیاتي غړیو هم ناسته کړې چې پکې هغوی پر استادانو برید په سخت ټکو غوندلې. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وایي دا یوه طرحه ګریزه پیښه وه خو ورته ذاتي دښمني رنګ ورکولو کوشش شوی چې ورباندې دوی خفه دي.
ستا د ځمکې په نظر او دې ته ویر کړي دی دا د تا رپلیکیشن کړی وای چې دا د کوم ځای استادان دي، د کوم ځای هغه دي، دې ځمکې سره هیڅ تعلق نه لري.
په ترمنګل کې بلواګرو ټول هغه تنان په نخه کړي ول چې تعلق یې له شی مسلک سره وو. په نخه شویو کې سلور استادان هم شامل ول چې د هغوی لواحقینو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسۍ لاندې درو په مرسته شوي. بلخوا په دغه اړه موږ د ضلع انتظامي مشر سید سیف الاسلام شاه دریس ترلاسه کړو او نه پولیسو ورته سویلي. البته د نهې پوره شوي احتجاج ته د شیعهګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیه یو غړی حاجي علي جواد توري په خپل خطاب کې ویلي حکومت چې د پیښې په باره کې کم تحقیقات روان کړي له هغوی دي مطمئن دي. توري زیاته کړې په پیښه کې چې څومره هم خلک ککړ دي هغه ټول معلوم شوي او تر هغوی نیولو پورې به هر قسمه مرسته له حکومت سره د هغوی جاری دي.
الحمدلله مو څومره څه تفتیش ادارې دي هغوی باندې بالکل بھرپور اعتماد دی. هغوی موږ ته کوم بریفنگ وغیرہ رکھائی نن ڈی پی او صاحب سره نو شو هغه کې اوس الحمدلله هغه ټول معلوم شول چا سره تربګای وو، چا سره چکو وو، چا سره کونه وو، چا سره توپاک.
په کورما کې تر خونړي بریدونو پس حالات دومره خراب شوي وو چې حکومت سکولونه بند کړي ول، د مختلفو سیمو لارې تړلې وې، امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولې ول او پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی وو. په سیمه کې د شیعه سنی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
از مشال ریډیو خوري اوس زو بلوچستان ته. د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې یو ځای عدالت د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن خوش کړی دی. د مولانا د خوش کېدو امر د مې پراتلسمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ کړی او خو هغه پرون له جیل څخه خوش کړل سو. مولانا هدایت الرحمن د روان کال په جنوري کې په گوادر کې د خوډه په یو پیښه کې د یو پولیس والا د وژنې په تور نیول سوی او خو هغه دا تور ردوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
کله چې د شپږو ورځو د تیرېدو وروسته تیر مازګر مولانا هدایت الرحمن د گوادر جیل څخه خوش سو، نو په ګڼ شمېر کې پلویان وستړې مسته نه یوازې ولاړو، بلکې دوی د یو لاریون په بڼه کې هغه تر خپل کوره پورې رسولی دی. پردې محل د ځایي خبریالانو سره په لنډو خبرو کې مولانا هدایت الرحمن وویل چې نن دوی لویه کامیابی ترلاسه کړې ده.
انشاءالله ٹالر مافیا سال بلوچستان سے بھاگ جائیں گے، انشاءالله ہمارا معاشرہ ڈرگ سے پاک.
موږ هلی ځلې به د ٹرالر مافیا او ڈرگ مافیا په ضد روانې وي او کامیابی زموږ مقدر دی. انشاءالله راتلونکي وخت به خوشحالي راوړي او ٹرالر مافیا به د بلوچستان څخه وتښتي او ټولنه به د نشو څخه پاک شي او د پرمنو هلو ځل د لارې به خپل تحریک روان ساتو. په دې اړه مشکله د جماعت اسلامي د مرکزي امیر سراج الحق سره تماس ونیوي، نو هغه د سپریم کورټ و هغه پریکړې ته هرکلی وکړی. د کوم په ترڅ کې مولانا هدایت الرحمن خوش سوی دی.
تقریبا سلور میاشتې یو ناروا کیس کې هغه بندي ساتلی دی. موږ په هغه باندې ډېر زیات خپه و، عوام پې هم پریشان. باقی بلوچستان د خلکو مسلې بېشماره دي او جماعت اسلامي د بلوچستان د خلکو د مسایلو ترجمانیم کوي. د هغې د حل کولو لپاره په ایوانونو کې او بهر په چوکونو کې خپل احتجاجونه کوي. پر امن جدوجہد قانون او د آئین په ادارې کې دننه جدوجہد پاکستان ټول دا وخت یو لوی جنجال سره مخامخ دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د مولانا هدایت الرحمن د بیرته نیولو هیڅ ډول اراده نه لري. د خبره د حکومت بلوچستان ویاندی میرمن فرا عظیم شاد او مشال ریډیو ته وکړه.
ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ کا فی الحال تو کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا.
داسی هیڅ ارادہ نشته د حکومت بلوچستان چې مولانا هدایت الرحمن به بیرته ونیسي. تر کومه ځایه چې د دوی غوښتنې وي، حکومت د گوادر په سمندر کې په ناقانونه توګه د غټو کښتیانو د لارې د مایانو پر نیولو په بشپړه توګه بندیز لګولی دی. د گوادر د خلکو لپاره د چشنګو د پاکو اوبو ستونزه هم اواره کړې ده او ډیم به هم ډېر زر جوړ سي. د دوی ور ده چې د حق دو تحریک گوادر مشر مولانا هدایت الرحمن د روان کال د جنوري په 14 نیټه د گوادر پولیسو د یو ځایي عدالت څخه نیولی و. کله چې غلی د ضمانت د ترلاسه کولو په خاطر هغه ورځ و عدالت حاضر شوی و، ځکه چې د مولانا هدایت الرحمن په ضد تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د هغه پیش مقدمه لاسلیک شوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په اړه خوډب کې یو پولیس والا وزر شوی و. که څه هم وروسته مولانا هدایت الرحمن د خوش کېدو په خاطر څو ځله د بلوچستان په هایي کورټ کې درخواست ورکړی و، لیکن هغه رد سوی و. خو د مئی په 13 نیټه چې کله د مولانا هدایت الرحمن د ضمانت پر مهال د هغه وکیل کامران مرتضی اډوکیټ و عدالت ته وړاندې سو، نو هغه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په لور اشاره کړې او ویلی و چې مولانا هدایت الرحمن هم د عدالت څخه دننه پولیسو نیولی و. د یادونه وړ ده چې مولانا هدایت الرحمن په کال 2020 کې د کوټ څخه 910 کیلومتره لرې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د حق دو په نامه تحریک پیل کړی و. د یاد تحریک همیش د غوښتنه وه چې د گوادر په سمندر کې د غټو جازو او کښتیانو د لارې د مایانو ښکار بند سي، د گوادر ښار لپاره د چنګ د پاکو اوبو انتظام وسي. دا ډول د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي برخو کې د ځایي خلکو لپاره په تجارت کې اسانتیاو پیدا کړل سي. د دې سره سرحدي په گوادر کې د سرحدي عسکر لخوا جوړ شوي چیک پوسټونه یا چوکیانو ختم سي، کوم چې د تحریک د مشرانو په وینا هلته ځایي خلک زیات ځورول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غل مشال ریڈیو خوري اوس زو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ځینو مهم مشرانو د ګوند پرېښودلو لړۍ روانه ده. د یاد ګوند یوې مشرې او د بشري حقونو پخوانی وزیر شیری مزاری او د پنجاب صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر فیاض الحسن چوهان پرون د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. د تحریک انصاف دغو دواړو مشرانو پر نهمه او لسمه مئی د خپل ګوند د مظاهرو پر مهال د سوي تشدد غندنه وکړه. بلخوا عمران خان پرون ویلي چې د تحریک انصاف پر مشرانو د ګوند پرېښودو لپاره ټینګار کیږي او د ضمانت باوجود یې د نیول لړۍ روانه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو د ګوند پرېښودلو سلسله روانه ده. د پی ټی آی یو بل مشر او د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان او د یاد ګوند مهم مشر او د بشري حقونو پخوانی وزیر شری مزاری هم د ګوند پرېښودلو اعلان وکړو. شری مزاری خو د سیاست پرېښودلو هم اعلان وکړو.
د مئی په درویشتمه
اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې شری مزاری د مئی په نهمه او لسمه شوي د تشدد پېښو غندنه وکړه. شری مزاری اویل چې پارلیمان او سپریم کورٹ سره په پوځي مرکز جی ایچ کیو او پوځي اساسون باندې شویو حملو غندنه کوي. شری مزاری زیات کړه،
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں،
زه د تحریک انصاف گند او عملی سیاست پرېښودلو اعلان کوم. زما بچی مور او صحت لومړیتوب دی. د نن وروسته به د یو سیاسي ګوند برخه نه وم.
والدہ میری پرایورٹی ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرایورٹی ہے.
یاد دوی چې د مئی په نهمه پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیولو نه وروسته عام او لس او پوځي اساسونو باندې بریدونه وشول. حکومت او انتظامیہ د هغو په اساس د پی ٹی آئی کارکنانو او مشرانو نیوکې شروع کړې او د رسنیو رپورټونو تر مخه شری مزاری په لس ورځو کې سلور ځلا ونیول شو او همدارنګه شاه محمود قریشی، فواد چودھری او نور د پی ٹی آئی مشران نیول شوی او خلاص کړی شوی دی. هم د مئی په 22مه پخوانی د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان خبری غونډې تر مخه د نهم مئی د بریدونو ذمہواری په عمران خان واچوله. فیاض الحسن چوهان زیاته کړه، د مئی په اوله عمران خان د یوم مزدور په اړه یو لاریون جوړ کړو او د دې لاریون په بنیاد عمران خان په پوځي سیمو کې د احتجاج تربیت راکولو. د ګوند په زوم میټینګونو کې به د ګوند ویاندانو ته دا ترغیب ورکړل شو چې په میډیا کې به څنګه د پوج او جنرل باجوا خلاف خبرې کوي او یریږئ بنا هیڅ به هم نه کیږي. د مزاری د گرفتارولو وروسته په وروستیو کې د هغې لور ایمان مزاری چې وکیله ده ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره د ګوند د مشرانو او غړو غم نشته. خو په بل اړخ عمران خان د شری مزاری د نیولو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د اډیالا جیل نه بهر د شری مزاری د نیولو غندنه کوم. د مزاری صحت ښه نه دی او هغه د ضمانت ترلاسه کېدو باوجود ونیول شوا. د دې د پاره چې د هغې حوصله ماته کړې شي، خو د مزاری حوصله به ماته نه کړله شي، ځکه چې ما په خپل ژوند کې څومره خلک لیدلي په ډېرو کې هغه زړوره ده. د پی ټی آی د مشرانو لخوا د ګوند د پرېښودلو په اړه څېړونکي حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی آی مشرانو باندې د ګوند د پرېښودلو زور اچول کیږي او دا ښه خبره نه ده. حسن خان زیاته کړه،
کمشي روان دي ما په خیال دا یو ښه عمل نه دی. نو څنګه چې 2018 کې تاسو خیال وشي کله پی ټی آی د الیکشن ته ورتلله، نو همدغه شان دي د مختلفو سیاسي ګوندونو نه خلک چې کوم دي همداسې را روان وو، پاټې به پرېښودې پی ټی آی ته. اوس هم په هغه پاټې باندې لږ پرېشر راغی، نو هماغه خلک چې څنګه راغلي وو هغه شان دي واپس روان دي. پاکستاني اسټابلیشمنټ په سیاست کې د دوی خپل اسونه دي او دوی همیشه خپل اسونه ساتي تیار. د دې نه دا پته لګي چې همدغه اسونه چې کوم دی اوس بل ځای کې ضرورت دی.
حکومتي سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې تیرې ملي امنیتي کمیټې غونډې کې دا پریکړه شوې چې د مئی په نهمې پیښو کې ککړ کسانو کیسونه به د پوځي قانون لاندې چلول کیږي. د شری مزاری نه وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سو سو مشرانو د ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ باندې هم اوریدلای شئ. زموږ د اپ پته د مشال رادیو MASHALRADIO. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې انتظامی مشرانو مشال رډیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په د تخیلو کې پر یو امنیتي پوسټه د تلاشي پر مهال چاودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکي په ګډون درې سرتیري او یو لسی وګړي ووژل شو. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو نن د یو ځایي تن ګلولي د وژنې پر ضد پر لت پر څلرم ورځ پای ته رسولی دي. د خیرسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی و چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی و. د دې پر لت یو ګډونوال او د سروکي ځای مشر شاه فیصل غازی مشال رادیو ته وویل چې حکومت منلې چې د ګلولي کورنۍ ته به شل لک روپۍ د ننواتې شپږ پسونه یو یوه نوکري ورکوي او د هغه ماشومان ته به تر کالج او یونیورسټي پورې مفت تعلیم ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع په غریزه سیمه بنجوټ کې د وسوالو په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. د ملکن ډیویژن پولیس مشر ناصر محمود ستی د مئی پر 23 خبریالان ته وویل چې د منګلور په بنجوټ کې ځای خلکو د وسوال لار ونیوله چې له دې سره د دواړو خواو ترمنځ ډزې پیل شو چې پکې یو لسی وګړی ووژل شو. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت په پاکستان تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. رویټرز خبري اژانس نن د خواجه محمد آصف په حواله لیکلي چې تحریک انصاف د ریاست پر بنیادونو بریدونه کړي چې داسې مخکې نه وسوي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په غور ولایت کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. او د تهران په بدنامه زندان ایوین کې د شزینه سیاسي بندیانو یوې ډلې د درو مظاهره چانو د ورسې اعدام او د حکومت لخوا د اعدام د سزا د زیاتېدونکو کارونې پر ضد مظاهره کړې ده. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. اوس زو د افغانستان پر لور. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو د دوه مثبت پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشاورتي غونډه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه وایي په افغانستان کې د دوه مثبت پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. روانه مئی میاشت دغه دوه مثبت پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي. په پاکستان کې بیا سږ کال تر اوسه د پولیو د یوې مثبت پیښې خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
روانه میلادي میاشت په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
په وروستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هېواد په ختیځ حوزه کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوې وي. د اندېښنې وړ ځکه ده چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هېواد کې دننه هم ډېر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هېواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هېواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزڼ یا پولیو یوازې یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هېواد کې د مثبتو پېښو شمېر شلو ته رسېدلی او په افغانستان کې تېر کال د مثبتو پېښو شمېر یوازې دوه و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزڼ یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. یو علت یې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوی او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزړ نه مثبتو پیښو شمېر 29 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 55 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه د مشال تر رڼا لاندې په 10:30 پښتونخوا کلی په کلی په 1:00 پام کوا په 2:30 د ځوانانو غږ په 3:00 سروي په 4:30 هارون باچا هنري غړی په 5:00
زموږه مشال رادیو خبري او سل بیا جو د پاکستان د سیاسي راپورونو پر لور. پاکستان تحریک انصاف ګوند په سپریم کورټ کې د ولسي وګړو پر ضد تر پوځي قوانینو لاندې د ممکنه مقدمو د اندراج پر ضد یو درخواست داخل کړی دی. بلې خواته د مې پر 28 کامیا اسمبلی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف یو قرارداد منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترګری ضد قانون لاندې د 9 مې په پیښ کې د ککړو کسان پر ضد د کاروایی غوښتنه شوې ده. په ډېر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسي وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د نیولو په ضد کاروایانی دي غیر قانوني وګرځول شي، ځکه چې د سیاسي کارکونانو په ضد دا کاروایانی د آئینی حقونو نه سرغړونه ده. دا د هغې رستو ده چې د مئی په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو رستو د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګرو پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو، او د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کومو احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دی نو د هغوی په ضد به د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایانی کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منظوري ورکړې شوې وه. د پېښور های کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملی کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي نو په ولسی عدالتونو کې هغه چیلنج کېدلی هم شي. بل خواته د مئی په 28 نیټه قومي اسمبلی د دفاع د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترګری ضد قانون لاندې د 9 مئی په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایی کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 9 نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوځ او حکومت ګڼي چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده، نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مئی باندې ویلې کېږي دا چې کوم د قومي سلامتیا کمیټې غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، نو په دواړو کې ویلې شوې دي چې په 9 او پلسم مئی باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومی سلامتی د ریډ لائن چکم دے دا کراس کړی دی. دا هغی وجنا په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زمونږ چې انټیلیجنس ایجنسی دی ډیر غم غصه راخکاره شوې ده. نو دا هغی وجنا دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوه طریقو باندې به د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو خلاف ګامونه پورته کولی کیږي. یو دی ملټری کوټ او دوام دی سیکرټ ایکټ. نو د دې دوانو جنا چې پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوی هم دی.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینون کې په دې نظر دي چې د مئی په نهمه او لسمه نیټه چې پوځي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحادي ګوندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاو تریخوالی روان دی، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبریال او شینون کې محمود جان بابر په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغې باندې دهشتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغې غټه وجه دا ده چې په نهم مئی باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دوی د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه هغه خپه او پریشان وو. نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلې ده چې په څه طریقه باندې دا کټ کړی شي، دا دې خپل حیثیت ته واپس راوستی شي.
د نهم مئی د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوی دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14 نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې ازادي پلټنې وکړي.
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواو شاسی مونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. پرون د پښتو ژبې هنرمندان په پېښور کې د پاکستان سرکاري رادیو ته د دې رادیو له همکارانو سره د یووالي لپاره ورغلي ول. دا په داسې حال کې دی چې د دې رادیو ودانۍ د عمران خان د گرفتاری پر ضد مظاهرو کې سوځول شوې و. رادیو پاکستان ته ورغلي سندرغاړي وایي باید سیاست او هنر له یو بل لري وساتل سي. دوی وایي باید ولس پر دې پوه کړل سي چې د سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره دي هنري ادارې یا ځایونو ته زیان نرسوی. په دیر نور حال د مشال رادیو خبریال عظمت علي شارکوي
د مې په دیرشتمه د پښتو ژبې هنرمندان رادیو پاکستان ته د یو والی لپاره ورغلی دي. سندرغاړي وګمی مشال رادیو ته وویل چې د رادیو پاکستان د ودانې د سوځیدو په خبرې ډیر جړل دي.
ګل سورې سورې کړم د زغون سګل دا پلو پوروسم د پردون سګل دا
زکل دی رادیو ته راغلی ما په دې رادیو کې غاني کړی دي کنه، نو ما ته هغه وخرا یاد دي دا اوس چې ولانه مزه د رادیو ته ډیر افسوس کوم په دې خبره باندې. ما اوم جړل چې دا خو ظالمانو زمونږ کور دی، دا خو مونږ له الله یو اداره را کړې ده، په دې باندې مونږ فخر کوو. مونږ د دې ځای نه الله را اوچت کړی یو، ټی وی ته بیا تللی یو، ټی وی نه خدای اوچت کړی یو، 63 نه تللی یو، د سټیجونو پروګرامونه هم کړي دي، سرکاري ادارو باندې تللی یو، حکومت لیږلې یو. دا خو زمونږ کور دی ظالمانو، تاسو ولې داسې غلط کار کوئ؟
سندرغاړي احمد ګل مشال ریډیو ته وویل چې سیاست او هنر دی له یو بله لري وساتل شي او ولس په دې خبره ول دي چې د هنر کوم اداره یا ځای ته دی د سیاسي هلو ځلو لپاره نقصان نه رسوي.
پنی مش پکړي آوازونه وټو بلبلا نہ ہو گشنا دے بیل کو زمانہ دمر خفا دمر با مور پلار پسند نہیں خفا بولے کہ زمون گدا مور مو زمون پلارو زمون کورو مونگ پتی کے رالویشی بھی ہو مونگ پتی کی زندگی خورا دب 12 سال نظر شروع ماں سلور پندرہ سم کی دبار نہ سا سال نہ پورا وڑو کے دانا معصوم ماں چې د دې پاکستان د ریډیو پاکستان په نن وته ما او خځینده گیم تیر کړی دا او خپه په دې باندې شو چې دا ولی داسې وشو.
د ریډیو پاکستان پروډیوسر سردار اعظم په وینا چې مظاهر چانو د ریډیو پاکستان د کمپیوټر سرور ځان سره وړي چې ورسره په لکونو سندرې او نور ریکارډونه هم ختم شوي، خو د بیا راغونډولو او د ډیجیټل کولو کار شروع دی چې به د جون د 15 پورې مکمل شي.
زمون کم ڈیجیٹلائز شوی چې کم مون سره دلتا زمون ارکایو هغه یو مین سرور کې هغه سرور چې دغه میسینګ دی هغه چې کم دا شر پسند دی وړي دی، دغه نه علاوه زمون چې کدلتا نور کمپیوټر یې هغه ټول سوزول شوی دی سی پکې مات کړی شوی دی، خو مون سره زمون چې کم ارکایو هغه میټیریل چې کم په ټیپونو کې محفوظ دی محفوظ دی، شکر الحمدلله هغه دوباره مون ڈیجیٹلائز کو. او دا ریډیو پاکستان دا خاصه ده چې مون کله هار نه دی منلې اغا قدرتی افاتی کا نگاہنی افاتی او کدا پی خمو سرو شدا مونگ بیا خپل پخپو باندې ودریگو زمون دا چکم رسل تاسو دا بلڈنگ گورے دا بلڈنگ امید تے چ 15 گورے دا دوبارہ رینوویٹ شی او زمون چکم دفترات دی اغا دوبارہ بحال.
دا خیبر پختونخوا دا نگران حکومت ویاند فیروز شاہ دا مئی پدی رشتما رسنو تا ویل چی دا پاکستان تحریک انصاف دا مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا گرفتارے پر ضد شوی مظاہرو کے لٹولی صوبے نا دا 1500 نہ زیاد کسان گرفتار کړي چې پکې د ریډیو پاکستان ودانه ته نقصان رسوونکي 216 کسان هم شامل دي. عظمت علی شاہ، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته تاسو غوښنولې دي او په همدغه موضوعاتو کې پاتې کیږو. په پاکستان کې په تیر څه موده کې د ګڼو سیاستوالانو د خبرو مبینه ژغیز ټوټې یا اډیو کلیپس پاره سوي دي چې هغه رد کړي دي، خو په تیر څو ورځو کې د قاضیانو، وکیلانو او د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلیپونه مخې ته راغلي دي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالاتو، عدالتي مقدمو او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په اړه خبرې سوي دي. وفاقي حکومت دې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. خدا چې په دې ژغیزو ټوټو یا آډیو کلیپس کې څه دی او د پاکستان د قانون له مخې د یو چا د اجازه پرته د هغه د خبرو ثبتولو او خپرولو ضد سزا څه ده، په دې اړه تفصیل د انیسیا اجمل په راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو، قاضیانو، دغې د خپلوانو د مبینه غږیزو ټوټو یا آډیو کلیپس خپرېدو په اړه وفاقي حکومت یو 3 عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د مې په 6 جوړ شوی د دې کمیشن مشري جسټس قاضي فایز عیسا کوي. دا چې دا د چا د خبرو غږیزې ټوټې دي او د حکومت لخوا د پلټنو لپاره جوړ کمیشن به خپل تحقیقات څنګه کوي، په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند د مې په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دا غږیزی ټوټه په مبینه توګه د پنجاب پخانی وزیر اعلی پرویز الهی او د یو وکیل ترمنس د سپریم کورټ د جج پاړه، د خبریال عبدالقیوم صدیقی او د وکیل طارق رحیم ترمنس د پخانی وزیر اعظم عمران خان د مه په 9 تر گرفتاری رستو د خوشی کېدو او د سن نورو موضوعاتو پاړه دي. نوموړي زیاته کړه چې عدالتي کمیشن به په دې شروع وسو کې د نن خپل رپورت وفاقي حکومت ته وړاندې کوي.
پخانی چیف جسټس ثاقب نثار د زوی آډیو چې دغه مخ ته راځي په هغه کې غوډه او پارټي ټیکټ چې د هغه د خرڅولو حواله سره خبرې کوي، د پی ټی آی د ټیکټونو دریم آډیو چې هغه د موجوده وخت چیف جسټس عمر تابندیال د خواخې مخ ته منستراله او په هغه کې غوډه د سپریم کورټ د فیصله حواله سره چې خبرې کوي چې رسبه کیږي او خان څنګه لیډر دی او اخیری چې د وخت کې د سیشن کورټ چې کوم جج دی ظفر اقبال دغه د خزي آډیو مخ ته راځي چې په هغه کې هغه خپل یو ملګری ته وایي چې خان چې دی هغه به آزاد شي.
عبدالله مومن سیاست کړه چې په پاکستان کې د تیر سمودې راهیسې د سیاستوالانو ریکارډ شوی ټلیفوني خبري خبريږي چې لوجه په دې هواد کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی دی. نوموړی سیاستوي چې باید سیاستوالان او حکومتي ادارې د دې حالاتو مخنیوي وکړي. د پاکستانی رسنیو ډان او جیو نیوز تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آډیو لیکس لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. نوموړی ستر عدالت ته په درخواست کې ویلي چې د چیف جسټس د اجازه بغیر عدالتي کمیشن نشي جوړېدی او نه هم د دې لپاره یو جج نومول کېدای شي. عمران خان په درخواست کې دا هم ویلي دي چې په تحقیقاتي عمل کې باید دا هم شامل کړل شي چې دا خبرې چا ثبت کړې دي. دا چې د پاکستان قانون د یو چا د اجازې بغیر دغه د ټلیفوني یا مخامخ خبرو د ثبتولو یا خپرولو په اړه سوایي. وکیل شبیر حسین گیګیانی په اړه وایي چې په قانون کې بې له اجازې د چا د خبرو ثبتولو او یا خپرولو لړکی د سزا ذکر شوی دی، خو نوموړی وایي چې د دې سزا نوعیت د جرم په حساب سره دی. شبیر حسین گیګیانی زیاته کړه له بده مرغه اکثره د عام ولس ترڅنګ په پاکستان کې حکومتي او ریاستي ادارې هم د چا شخصي ژوند او د انټرنیټي جرمونو د قانون احترام نه کوي.
د دې خبرې د یو پریویسي حکومت دا نه مذهب اجازت ورکوي نه قانون اجازت ورکوي. اغم ای وندا چې کو د چا سره ډیټا متعلق مروخ کلی نه به هغې به باقاعده کورټ ته ریکوست کړي چېرې د دې سړي مونږ ډیټا روباسو. اول ریکارډینګ جرم دی او بیا دا پبلک کول، دا پوسټ کول، شیئر کول، وایرل کول، دا دویم جرم دی. په قانون کې د دې هیڅ قسم اجازت نشته. دا د سایبر کرایم چې کوم قانون دی پی کا 2016 دا د هغې لاندې باقاعده جرم دی. سوچ پکار دی چې دا ریکارډینګ څوک کوي؟ دا خو پبلک نه کوي، دا انډیویجوال نه کوي، دا خو زمونږ د ملک مضبوطې ادارې کوي. نو اول خدا به څوک د چا خلاف په کیس کېږي، د دې خلاف په گواسو کې، نو جرم دی او ملزم دی او مجرم دی ناغه نامعلوم دی.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا په 2018 کال کې جوړ شوی چې تر مخه قانون نافذ کوونکي ادارې په انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو ضد کارروایي کوي او د دې ترڅنګ د پلټنو وفاقي اداره د انټرنیټي جرمونو د تورونو تحقیقات کوي. نو که جرم ثابت شي، عدالت تورن تنتا د بند او جرمانې سزا اورول شي. په پاکستان کې لدی وړاندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د وزیر اعظم شهباز شریف، د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز او د ځینو نورو سیاستوالانو مختلفې مبینه غږیزې ټوټې یا اډیو کلپس خپاره شوې دي چې پکې په زیاترو کې په ملکي او سیاسي حالاتو او د درغلیو مقدمو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په دې غږیزو ټوټو کې څومره حقیقت دی، خو د بشري حقونو مبارزانو یې غندنه کړې او د حکومتي ادارو عدالتونو د کارکردګۍ لړکې د شفافیت په اړه د ولس پوښتنې هم راپورته کړې دي.
په نړۍ، سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پرون د سواد په منګوره کې د ملکنډ ډیویژن او په خوانیو قبایلي سیمو د چمبر اف کامرس غړو هنګامي غونډه کې د جون 13 وروسته د ټیکس نور کولو رعایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې مهال د تجارتي خونو د مشرانو ویناوه چې په سواد او قبایلي ضلعو کې د نامنۍ له وجې کاروبارونه له زیان سره مخامخ دي او باید حکومت دوی ته سهولتونه ورکړي. په غونډه کې د صوبې د گورنر رور سجاد خان هم موجود و. د نوموړي ویناوه چې دی به له گورنر سره د ټیکس نور کولو د مودې پر غځولو خبرې کوي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چیمبر اپ کامرس په مشرۍ کې جوړ کړی شوی هنګامي اجلاس کې د ملکنډ ډیویژن اوو ضلعو او پخوانی قبایل نه د سلور ضلعو د چیمبر اپ کامرس عہدهدارانو، د هوټل اسوسیشن، ترانسپورټ، پیټرول پمپ اسوسیشن او تجارتي اتحادیو غړو ګډون وکړو. غونډه کې مشرانو ویل چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې کال 2018 کې ملکنډ ډیویژن او بیا د پخوانی قبایلو ضلع د پاکستان په قانون کې راوسته شوې. دې سیمې ته د جون 2023 پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شو، خو اوس حکومت دغه موده نه غځوي. د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علي ویل چې دوی په سیمه کې خپله ټوله سرمایه لګولې، په زرګونو خلکو ته روزګار برابر کړی. حکومت ورته څه قسمه اسانتیاګانې نه دي ورکړي، شته روزګار ولا متاثره کوي.
حکومت نے یو سوال کو چی دا اللہ دا اللہ دا رضا چی دا ملکن ڈیویژن چی کم زور کم قانون و اغب تاسو بحال کئی او کو دیر نه بهاله د بیا به مجبورن موږ د ټولو خلکو ته موږ به راوځو موږ به احتجاج کوو.
د باجوړ چیمبر اف کامرس او ځای تجارتي اتحادی مشر لالی شاول چې په خوانی پټا ضلعو کې د روزګار موقع د نش برابر دي بیا هم ځای خلکو لک کاروبار روان کړي هغه کې هم حکومت خاندان جوړوي
پټا کې هیڅ نشته لکه انډستری دا یو استاد کو تاسو نه نو تاسو زما باجوړ تر راشه زموږ سره باجوړ کې شلپیندی د شکم دي دا د مربل پکټین دی او څه د بر پکټین دی نور څه خاطر په حکومت تر پڅ نشته دي او د دې ټیکسونو ادا کول دا زموږ د وسو د بس خبرې بدینه دي په انډستری نه د لګولې خاطر خوای موږ له څه مراد نه دی راکړي د تعلیم صورتحال زموږ دغه دی د امن صورتحال زموږ دغه دی زه اوس هم تاسو ته او د دې پټه کې چې دا څونه خلک دا کوي دې د سلوټ پدې کوم چې دا هغه خلک دی چې د خپل سرمایه رښتینی دا ملک جهاد کوي د بتو ټلیفون موږ تر روان دي موږ دا شی مطلب دی یک سره دا مسترد کوو.
د وزیرستان نه راغلی د بارډر ټریټ فیډریشن مشر صابر خان وای چې حکومت تر سره د اربون روپو د ترقیاتی کارونو مرستو اعلان کړو خو هغه نه دی پوره کړی شوی.
د علاقې سره مونږه د مرجر اوشو یا ارس جل جوشو کومه وادي چې حکومت کړی دی عوامو سره پکار ده چې هغه وادي دی حکومت پوره کړي. کچره هغه پوره وادي نه پوره کړي نو بیا زمونږ هم هیڅ قسم وعده نشته او کچره هغه نه پوره کړي زمونږ هیڅ وعده نشته. زه د دې خبرې بیا تایید کوم چې مونږ لا یو کمیټي جوړول پکار دي چې مونږ وزیر اعلی صاحب سره او گورنر صاحب سره بلو شو نو زموږ مشکلات چې دی هغه به ان شاء الله حل کیږي.
ونډه کې شریک د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي رور سجاد خان ویل چې هغه بعد د چیمبر اف کامرس ټاکل شوی تنان وخت گورنر سره ملاقات کوي او د ټیکس ریات مودا غزولو پاړه به د چیمبر اف کامرس غوښتنونه خبروي.
گورنر صاحب اینی ټیم تاسو به حکم کوي او ان شاء الله به درته ځینېږي دا درته زه ان شاء الله دا جب وعده درسره کوم ولی چې هغه سره درد شته
غونډه کې په ګډه د حکومت نه غوښتنه وکړه شوه چې ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې دی د ټیکس رعایت موده لسو کالو پورې وغځولی شي. دې نه وړاندې د غوښتنه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې بشرانو او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلۍ او په سینټ کې هم شوې ده خو مرکزي حکومت لا په دې اړه څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سماجی جند دی وقت ٹول میر من
پندرہ سال زما دوں کال ہوں کسان پہلے اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هازبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کوم زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
زما غل مشال ریډیو خوري او په پای کې ستاسو پام د لوبو په اړه د راپور په لور راګرځوم. د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د والیبال هغه تورنمنت چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و د مندوزیو د منتخب لوبډلې د اتلولۍ په خپلولو پای ته رسیدلې دي. په دې سالیو کې چې د خوست د بیلابیل ولسوالیو او سیمو د والیبال دیرش لوبډلو برخه واخیسته نندارې لپاره هر ورځ د لوبو یاد میدان ته سلګونه کسان ورتلل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري چې د والیبال لوبي د کتونکو په ژغونو پیلېږي.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ګوربزو په صحرا کې د والیبال سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې د مندوزیو د منتخبې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال د دې لوبو د نندارې لپاره د تڼۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو سربیره د خوست د مرکز او نورو ولسوالیو ګڼ نور خلک هم ورغلي ول چې د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو، ګرمو ولولو او غورځیو بدرګه کولې. د مندوزیو د والیبال د منتخب لوبډلې لوبغاړي بلال مشال روډیو ته وویل
وکین دا ډول ټورنمنټونه د ځوانانو د یووالي انسجام په برخه کې ډېر ګټور ته ومیږي. په دې وروستیو کې مسؤلینو ډېره توجه کړې ده والیبال ټورنمنټو جوړولو ته او غوښتنه مو دا ده چې د معیاري والیبال لپاره لا هڅې ګړندۍ کړي.
د لوبو تابعیت کوونکو وویل د دې سیالیو موخې په کلیو او قومونو کې د خلکو ترمنځ د ستونزو له منځه وړل، خلکو لپاره سالمه بوختیا، او د حکومت او ولس لخوا په ټولنه کې شته ستونزو ته په ګډه د حل لارو موندل دي. د لوبو یو تابعیت کوونکی شریف الله درویش وایي
میګه دب دغه و چې د کلي ځوانان او د کلي خلک په وځي وسطو د خلکو د پوره او د تفری چانس برابر کو، او ان شاء الله په انده کې به هم دا ادب وي چې دغه خلکو د پوره میګ بیا هم خدمت وکړو.
د خوش اوسیدونکو وایي سپورت د نورو خو اغېزې په خوا کې دې ته هم لار هواروي چې خپلې ستونزې او غوښتنې مخامخ له چارواکو سره شریکې کړي او حل لارې ورته پیدا کړي. د تڼیو خاروال عثمان حیدر وویل
ولس او دولت یا چارواکي دلته سره یوازې ته کېږي، هغه ولس چې څه غوښتنې او ارمانونه وي هغه مسؤلینو ته مخامخ کوي، یا دغې ټورنمنټ ټول بیا مسؤلین خپل پیغام او مېسج ولس ته وړاندې کوي.
یادونه ورده خوست د هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري، او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه یې 40,000 تنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
دا مشال ریډیو ده.